السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د ورځې 2 بجې سوې دا یو ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د دې خبري ټولګي په لومړني نیمایي کې راپورونه او مرکې لرو او په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدلای سي. خو په سر کې هم خبرونه په بهرنوي خبرونو کې راغلي چې لایمن څخه رسیدلي راپورونه وایي چې په یوه انتحاري حمله کې لک تر لگا دیر سرتیری وجل سوی. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایه ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته څارونکي لیږدول کیږي. لومړی هم خبرونه د افغانستان له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د کندهار هرات په لوی لاره فرا کې د یوې ترافیکي پېښې له امله 14 تنه وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. او د افغانستان مشرانو جرګې دری پلاوي ټینګار کړی چې د ژمي په راتلو سره باید د هیواد په ناامنو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د ورستی ریپورت په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نن د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا ناسته د افغانستان پر وخت سبا مخم محل په نیویارک کې جوړیږي. په دې ریپورت کې د ورستیو 100 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت، له مخدره موادو سره مبارزه، بشري حقوق، سیمه ییزې همکاري، سیاسي پرمختګونه او یو شمیر نور مسایل باندې بحث کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي تدامي چی یماموتو به د امنیت شورا 15 غړیو ته د غونډې د یوې برخې په توګه خپل ریپورت وړاندې کړی. د کندهار هرات په لوی لاره فرا کې یو مسافر وړونکو بس موټر له یو ټانکر سره ټکر کړی چې 14 تنه مسافر پکې وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. د فرا د ترانسپورت رئیس عبدالصمد فرحي ازادي راډیو ته ویل چې د پیښنن سهر په ګلستان ولسوالۍ کې رامنځته شوي. نوموړي ویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان دي. د افغانستان مشرانو جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې د ژمي په راتلو سره باید د هیواد په ناامنو ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د دغه جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخی چې نن د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
در زمستان سال پیشتر
باید دولت باید په دې برخه کې خپل پریکړه وکړي تر څو موږ د تیر کوسیر د ناامنیو شاهدان ونه وڅو. تیر کال چې موږ په بیلابیلو ولایتونو کې د کوم ناامنیو شاهدانو باید بیا تکرار نه شي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د شفق په نوم پوځي عملیات له تیر نږدې یوې میاشتې راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې روان دي. او د هغې نجلۍ پلار د عدالت غوښتنه کوي چې په ننګرهار کې و زورواکي په دوو لوڼو باندې په یوه شپه نکاح کړی. نادرخان چې نن یې په کابل کې د مدني ټولنو د استازي لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د زورواکي په لور باندې تور لګولی او په ناحقه له کوره ایستلې ده.
ګلګریم کمانډان باید سکتار د دیش کسان سره زما ګوتن نه وته مصالحه نه پیګاګانی راکټ یې کړ شو کو پر سره وي دا خو اندې په یو شپه باندې یو ستړي نه کاګړي د دې طلاق هم نه چل شو ا دا لور نه ما مروا ا دې بیچار چې نه واځي خپل ځان ما باندې کو پر شو ما باندې ظلم او شو ما دې جوړه ما
موړي ویل چې له دغې قضیې نږدې 2 میاشتې کېږي خو تر اوسه چا غږې نه دی اورېدلی. په دې کنفرانس کې یو شمېر مدني فعالانو هم خبرداری ورکړ او حکومت ته یې ویل که چیرې یادې قضیې ته رسیدګي ونه شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالم احمد سالی څخه اورئ.
له یمن څخه رسیدلي راپورونه وایي یو ځانمرګي برید کوونکی د دغه هیواد په جنوبي بندري شهر عدن کې په ځان پورې تړلې منفجره مواد منفجر کړي او لږته لږه 10 سرتیری وژلي دي. په پیژه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د یمن چارواکو نن وویل چې د برید هدف د سرتیرو هغه ډله و چې یوې پوځي اډې ته نږدې د خپلو معاشونو اخیستلو لپاره راغونډ شوي وه. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خدا پیښه اته ورځې وروسته له هغې کیږي چې په دې پوځي اډه کې ورته حمله سوې وه او داعش ډلې یې مسؤلیت منلی و. په هغه حمله کې 43 سرتیری وژل سوي وه. دغه شر د هغو ډلو په کنټرول کې دی چې د ولسمشر عبدو ربو منصور هادي حکومت ته چې په نړیواله سطحه پر رسمیت پیژندل سوی وفادار دی. ډیپلوماتان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایې ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته څارونکي لیږل کیږي څو د دغه شر له محاصره سویو سیمو د خلکو وتل وڅاري او ورباندې راپور برابر کړي. خبري اژانسونو د ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی. امنیت شورا به نن سهار غونډه وکړي څو د روسیې له مخالفت سره سره د وړاندیز سوي مسودې په اړه فیصله وکړي. روسیا چې د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي د ویټو واک لري. په هغو ویډیویي کلیپونو کې چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوي ښکاري چې خلک په داسې حال کې له لب څخه په وتو دي چې نږدې ورته ډزې روانې دي. یو تن چې دغه صحنه یې عکاسي کړې وای دا هغه سیمه ده چې په پام کې وال حالت څخه د ملکیانو د وتلو لپاره بسونه ولاړ وای، خو اوس په مرمیو دوی هم په نشه کیږي. د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې برخو څخه د خلکو د وتلو لړۍ د جمعې په ورځ د اوربند د سرغړونو د ضد او نقیض ادعاو له کبله ټکنۍ سوه. د انډونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پاوز یوه ترانسپورتي الوتکه نن په ختیځ ولایت پاپوا کې نسکوره سوه او دیارلس تنه سورلي یې ووژل سوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک درستیزوال آګوس سوپریاتنا په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې دا الوتکه له تیمیکا څخه 200 کیلومتره لرې وامینا ته روانه وه چې په پاپوا ولایت کې پر هوایي ډګر تر کښېناستو څو دقیقې وړاندې نسکوره سوه. د ده په وینا په الوتکه کې خوراکي مواد او سیمنټ هم بار وه. د دیارلسو تنو مړي موندل سوي دي. سږ کال د انډونیزیا هوایي ځواک له څو ورته هوایي پیښو سره مخامخ سوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا باید چین پرېږدي چې هغه بې چلوونکی امریکایي اوبتل له ځان سره وساتي چې د چین سمندري ځواک د چین په جنوبي سمندرګي کې ونیوه. ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي باید چین ته ووایي چې موږ دا اوبتل بیرته نه غواړو، پرېږدي چې دوی له ځان سره وساتي. ټرمپ دا خبره څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې د چین او امریکا دفاع وزارتونو تایید کړی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته رسېدلې څو دا بې چلوونکی اوبتل بېرته امریکا ته وسپارل سي. چین وایي چې امریکایي اوبتل یې د جمعې په ورځ د دې لپاره ونیوه چې د بیړیو او د هغو د پرسونل تګ راتګ ته خطر پیښ نه کړي. حال دا چې پرون د امریکا منتخب ولسمشر چین د دې کار په خاطر غندلی و.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هوا د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به کامیاب نه وي. او د ورزګان سمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 80,000 جریبه ځمکه زورواکو غصب کړې ده.
اول موږ د پونتون د پاره ځمکه درلوده، هغه اوس زورواک ته خاصه غصب شوې ده. اول تاوان هم دا چې موږ پونتون تعمیر نه لرو په ورزګان.
او د کندهار د هوایي ډګر د 15 خزنه کارکونکو د موټر چلوونکو موټر چلوونکي قتل بعد د غوله د نورو خزنه مامورینو پر فعالیت څه اغیز وکړي؟
په دې پیښه سره په وخت سره زموږ هغه مېرمن چې د کورو څخه د باندې کار کوي یا هم په کورو کې چې د اوازې د اورېدو څخه ډېر خوشاله شوی.
که تر پای را سره ملتیا وکړي د او یو شمېر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هوا د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به بریالۍ نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل د افغان حضور په هر غونډه کې چې د دغه هوا د سولې او ثبات په برخه کې جوړیږي حتمی دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې له افغان چارواکو پرته د دغه شان غونډو جوړېدل د دغه هیواد په چارو کې مداخله ده او په دغه هیواد پر وضعیت کوم مثبت اغیز نسي لرلی. اجمل ترمان په دې اړه نور راپور لري.
بیا هم د افغانستان د وضعیت په اړه یو ناسته، خو دا ځل په دغه ناسته کې چې ډیر ژر به په روسیه کې جوړ شي افغان چارواکو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت هم د دغه ناستې په اړه خبرګون خو دا وایي چې د افغانستان له ګډون پرته به د چین، روسیا او پاکستان درې اړخیزه غونډه کامیاب نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه څه چې په دغه هیواد کې د وضعیت د خیګنې په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. دوی افغانستان پرته به د شان ناستې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناسته چې د افغانستان د وضعیت په اړه کیږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 28 نیټه په مسکو کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی چې بیجینګ په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر له افغانستان سره په اړیکه کې دی. مسکو په روسي ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه خودلې او منلی ده چې د داعش په وړاندې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین باید د افغانستان وضعیت ته په پاکستان لاینک ونه ګوري. عبدالقادر زازی وطن دوست وویل چې د چین، روسیا او پاکستان ناسبه له افغان چارواکو بغیر ګټوره وي او د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده.
هیڅ څوک حق نه لري چې د افغانستان په نمائندګۍ باندې د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې وکړي. موازه چې خپل افغانستان پکې حضور ولري او کچرته دغه هیوادونه ځان ته غونډې کوي او په هغې کې افغانستان ته مشارکت نه ورکوي، په دفتې کې غندو او مخالفت یې کوو، دا ښه کار نه ده. دا د افغانستان لپاره هم ښه نه ده او خپله د دوی لپاره ښه نه ده. مستقیم لاسوهنه کړه.
افغانستان تل ټینګار کړی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرۍ په وړاندې جدي مبارزه وکړي او د دې لپاره اړینه ده چې له افغانستانه بهر د ترهګرو مرکزونه لمنځه یوړل شي. د افغانستان د وضعیت په اړه د مسکو، بیجنګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نامنې په دغه هیواد کې پراخې شوې او د طالبانو ترڅنګ یو شمېر نور مخالف ډلو او داعش هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمیر فرهنګیان او هنرمندان وایي په افغانستان کې هنر او فرهنګ د ملي وحدت حکومت ته په یو بې ارزښته کلمه بدله سوي او روانې جګړې او فرهنګ ځپنې ځای نیولې. دوی ټینګار کوي چې یو شمیر بهرني لاسونه په افغانستان کې په قصدي ډول د فرهنګ د لمنځړلو لپاره هڅې کوي تر څو زموږ فرهنګ د جنگ تر سیوري لاندې راولي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د سینما، فرهنګ او هنر د پرمختګ په هدف یو شمیر طرحې تر لاس لاندې لري. نورحال د ابراهیم صافی پر راپور کې
یو شمیر فرهنګیان او هنرمندان دا ټول شوی او تر سود ملي وحدت حکومت رهبرانو ته د جنگ له سیوري نه د فرهنګ او هنر د ژغورلو پیغام ورسوي. دغه هنرمندانو له ډلې انجینر لطیف احمدی وای په قراتو له حکومت څخه غوښتي چې د سینما، هنر او دغه شان ادبي او هنري فرهنګ د جنگ له سیوري وژغوري. خود د په وینا د یاد غوښتنو پر ځای فرهنګ ځپنه په قصدي ډول دود شوه ده. خاغلی لطیف وایي یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ د فرهنګ ځپنې په برخه کې لاس لري.
د ملي وحدت حکومت څخه دا ډول پوښتنې لرو د دغه فرهنګ ځپنې عوامل واضح کړي. بې فرهنګه ښیښه یي مڼیو ته ترجیح ورکوي یا فرهنګي ټولنې ته؟ قومیت، سیاسي شعارونه او د بهرنیانو اشارې د دې لامل شوي چې زموږ کلتور په تیاره کې وساتل شي.
په روسي کلونو کې د سینما، هنر او هنرمندانو ته د پاملرنې نه کول هغه څه دي چې د یو شمیر فرهنګیانو په خبره دوی له یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د هنر او فرهنګ د ژوندي ساتلو لپاره یې له خپلو شخصي امکاناتو ګټه اخیستي او ټینګار کوي چې یو شمیر کړۍ شته چې په قصدي ډول غواړي دغه پدیده دغه شان د رواني جنگ تر سیوري لاندې اوسي تر څو افغانستان له دغې لارې په تیارو کې پاتې شي او کلونه د جنگ په لمبو کې وسوځي. بلخوا د افغانستان د فرهنګ د بنسټ مسؤول او بنسټي خودونکې فقیر میوند په دې برخه کې د رسنوي رول مهم بولي. دی وایي د افغانستان رسنۍ دي د فرهنګ د ستنو د بیا رغولو په برخه کې خپل رول ادا کړي.
دغه رواني جنگ د افغانستان دننه خپل د افغانستان پر ضد کارول کیږي. ظاهله منیم چې دا د رواني جګړې پر ځای د ملي وحدت حکومت د فرهنګ او هنر رواج کولو ته پاملرنه وکړي. پرته له سینما موږ نشو کولای چې په ټوپک او جګړې دغه هیواد وژغورو.
دغه فرهنګیان او هنرمندان دغه شان په فرهنګیانو، بنسټونو او په ملي شورا هم انتقاد کوي. خو آیا په رښتیا هم افغان حکومت د فرهنګ او هنر د ودې په برخه کې بې علاقې دی؟ د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات وایي دوی دغه پدیدې د ژوندۍ ساتلو او د سینما هنر د ودې، فرهنګ او ادبي پروګرامونو د پراختیا په هدف یو طرح برابر کړی چې راتلونکي کال به عملي شي.
در بخش فرهنګ افغانستان در هر
د افغانستان د فرهنګ په برخه کې چې په بیلابیلو برخو ویشل کیږي باید لازم خدمات ورته وکړو او مختلط شو. او همدارس موږ د 1990 کال لپاره یو طرحه جوړه کړې چې په هغه کې د بهرنیو فلم جوړونکو جلبول او د سینما لپاره په نوې ټکنالوژي سره د پروګرامونو جوړول دي. که زموږ هنرمندان او د سینما کارکوونکي وخت نه لري، زه په خپله د هغوی دروازو ته ورځم تر څو د هغوی حقوق مو پر ځای کړی وي.
دغه فرهنګیان وایي بهرني هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د افغانستان فرهنګ له منځه یوسي او دغه هیواد د رواني جګړې په میدان بدل کړي. دوی ټینګار کوي چې باید افغان حکومت له هرې ممکنه لارې چې وي د فرهنګ د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان دښمنان د جګړې د بدبختیو تر سیوري لاندې وساتي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ورزګان ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 8000 جریبه ځمکه زورواکو غصب کړې ده. په ورته وخت کې د ورزګان ولایتي چارواکي هم دا سرګندونه مني او ټینګار کوي چې د دې غصب شوې ځمکې د بیرته راګرځولو لپاره پلانونه لري. په اړه یې نور جزئیات له ورزګان څخه شریف الله شرافت راکوي.
ورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسلمانانو په خبره په سات پکښ کې خپل اوج ته رسیدلی دی. د ورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ورزګان ولایت په مرکز او یوشمیر ولسوالۍ کې لوړپوړو چارواکو په خوانی جهادي کمانډانانو پر دولتي ځمکو باندې خېټه چولې او د ځان ملکیت یې ګرځولې ده. چې په خبره د ورزګان ولایتي اداره په ورزګان ولایت کې یو جریب دولتي ځمکه هم اوس په واک کې نه لري. نو موري وایي چې ورزګان ولایت کې زیاتره ولایتي ادارې د کرایې په کورونو کې د ځمکو د نشته نامه له اوس ورځنۍ چارې مخ ته وړي. د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزي زیاته کړه
سوال موږ د پونتن د پاره ځکه درلوده هغه اوس ته ضرورت وخت خاصه غصب شوی دی. اول توان هم دادی چې موږ پونتن تعمیر نه لرو په ورزګان. موږ څو ځلیم د دې ولایت د مرکزی ادارې سره د دې غوښتنه کړې و چې د دې لپاره باید موږ ته صلاحیت حت راوستي.
بارکزی وایي چې په دې اړه د ورزګان ولایتي ادارې او مرکز کابل راپورونه ورکړي خو ولې هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدامات نه دي کړي. له دې سره په ولسي جرګه کې د ورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په ورزګان ولایت کې ځکه زورواکو ځمکه غصب کړي چې په خبرې د دغه ولایتي اداره ضعیفه ده او غاصبین یې هم خپل د ولایتي چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د غزمکې د غاصبین څخه خلاص کړي او غاصبین د قانون منګول ته وسپاري. شاغلی بارکزی وایي
د غمزکه په جراوه ټول سوالي کې او د ترکوټ مرکز کې د انرژي د شتور توای د تبېشې د غمزکه غصب شوی دی.
په ورته وخت کې د ورزګان د ولی مرستیال عبدالواحد پټان هم د ولایتي شورا د سرګندونې مني وای چې اوس په ورزګان ولایت کې امنیتي حالات خراب دي او کله چې په ورزګان کې امن سي نو موږ به ډیر ژر د ځمکو غاصبین د قانون منګولو ته وسپارو او ځمکې بورسخه واخلو. نو موري وای چې د ځمکې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه مخکې رژیم کې غصب شوی دي. پټان زیاته کړه
چې غصب شوی دي هغه غصب خپل هغه غاصبین حکومت کې لوړو کړیو کې هغه کار کو هغه خلکو چې غصب کړی دی اوس هغه شاته دي.
شاغلی پټان وایي چې اوس یو شمیر ځمکې د غاصبین څخه خلاصې کړي دي چې پکښې کې عملا پارکونه او دې ته ورته د نورو دولتي ودانیو د جوړېدلو کار روان دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کندهار د خزو چارو رئیس رقیه اڅکزی وایي په دې ولایت کې د خزو امنیت تر ټولو ستر ګواښ هلته موجود تعصب دی. فرشتي جلالزی له میرمن اڅکزی سره په مرکه کې له هغې پوښتنه کړې چې د کندهار د هوایی ډګر د 5 مامورینو او د هغوی د موټر چلوونکي قتل به د دې ولایت د نورو ښځینه مامورینو او زده کوونکو پر فعالیت څه اغېز وکړي. میرمن اڅکزی وایي
په دې پیښې سره په واقعیت سره زموږ هغه میرمنې چې د کورو څخه د باندې کار کوي یا هم په کورو کې چې د دې اوازې د اورېدو څخه ډېر خواشینې شوي او ډېر په واقعیت سره دردونکی غږ و.
ستاسو په نظر دغه 15 تنه ښځې د کندهار د هوایي ډګر ملکي مامورین چې وژل سوي دي د دې عامل به څه وي؟
دا خو یو نوه هغه ژغ دی چې په واقعیت سره زموږ ټولې مېرمنې په دې ژغ سره متاثره سوي دي او زه فکر نه کوم چې په دې عمل سره زموږ خویندې شاتګ ته مجبورې سي یا هم په دې عکس العمل دی دوی خپل وظایف پرېږي.
تاسو د دغو ښځو د امنیت لپاره څه کولای سئ؟ یعنی تاسو حکومت یاست په کندهار کې، نو
دا خو زموږ وظیفه نه ده، دغه امنیتي ځواکونو وظیفه ده، د امنیتي ملي په دغه بحث کې باید زیات توجه کړی وای همیشه. خو دا خط سیر باندې زموږ دغه مېرمنې هر وخت للی باید دې نقطې ته متوجه سوي او تر څنګ یې هم زما د امنیت قمندانې څخه هم دا توقع ده چې د دې عاملینې به دسکری کې او تر څنګ هم زموږ هغه مېرمنې چې په وظایف باندې ګمارل شوي دي د وظیفې ته دي خاصه توجه وکړي د امنیت ته.
نو سبا به په دغه څلرم اوزه کې چې کوم انجونه مکتب ته ځي یا کوم ښځې په دغه لار باندې دفتر ته ځي، تاسو فکر کوئ چې د دوی لپاره به دا اسانه وي؟
اسانه خو نه ده. ما مخکې هم یې دورې کړې چې دا په ډېرو کورنیو په ټولو ښځو باندې ده یو بد ژغ یا بد تاثیر باندې تاثیر وارد کړلی، ولې زه شاید یو دوې ورځې درې ورځې یو څه سختګي داسې په دې مابین کې، اما فکر نه کوم چې ټولې انجونې دي په مکتب ته چې دي مکتب خپل مکتبونه دي یا شاتګ وکړي یا هم دوی زړونه ښه کوي. ولې د دې حالت سره موږ باید ځان عادت کړو، ځان یال کړو. په څو لسیزه کې چې په افغانستان کې جنگ روانه جګړې روان دي او زموږ ځوان نسل بېخي په دغه کې رالوی سو، باید چې موږ مقامت ورته وکړو او تر څنګ خپل وطن مجبوري او د خپل وطن ناخوالي او د دې بې سوادي او د بدبختي چې موږ ټول نن ورځ سره لاس کړو باندې باید دې ته پای ټکی کړي.
اڅک دې صاحب، ستاسو په نظر دغه واقعیا چې په څلرم موضوع کې وسو دا به یو تروریستي عمل وي او کبه دا د ښځو د کار سره دغه مخالفت؟
دا ستاسو په نظر باندې د ښځو د کار کول سره مخالفت دي چې یو تروریستي عمل هم کېدای شي؟
یعنی فکر نه کوي چې دا باید دغه د ټولنې د فرهنګي مسایلو په خاطر به یو څو نفر راولاړ شي دی به وړي او کله به دا
ترسره کړي؟ ایوه خدای نه مو اوس موږ ډیر وخت هم په تیر کلو کې درلودل، خو بیا هم د خپل همت خپل مورال د لاس نه ورکی او باید چې ورنه کې د حالات سره باید عادت شو او تر څنګ هم باید موږ مقاومت وکړو.
اڅک دې صاحب، تاسو سره داسې ارقام شته چې موږ ته وایي چې په تېر وکال کې څومره ښځې په کندهار کې وژل سوي یا څومره د ښځو سره تشدد سوي خشونت پېښې څومره ثبت کړي دي؟
خشونت پېښې خو ډېرې دي، خشونت پېښې خو تقریبا نه اویا قسم وزلو چې هغه ډېر عوامل مختلفه و چې په میراث ورکول و په بده کې ورکول و تر څنګ هم په کوچي مور مدول و او لوړ ولوار و میراث ورکول و او هغه زموږ چې په نشي څوک باندې روزو مېرمنې په شکایت راغلی، تر څنګ هم کورنۍ تاوتریخوالی د ښځو لخوا په ښځو باندې تاوتریخوالی. ولې دا سږ کال اولنۍ پېښه وه چې په کندهار کې د تروریستي عمل د ښځو مقابل کې اجرا
په کندهار کې. ستاسو په نظر د ښځو لپاره لوی خطر څه دی د امنیت تر څنګ؟
د امنیت تر څنګ زما په نظر باندې لوی خطر موږ د کلتوري مشکلات لرو. که چیرې کلتوري مشکلات نه وای دغه تبعیض موږ د ورونو د ښځو په مقابل کې نه وای دغه عکس العمل به نن ورځ ترسره کېدلی نه. دوی هغه مېرمنې وې چې دوی د ښځو په تلاشۍ کې کار کاوه، یعنې هغه مسافرینې ښځینه چې دوی سفر درلود هغو به دوی تلاشي کولې چې د خپل وطن په خاطر باندې د خپلو خویندو سره دوی وظیفه ترسره کوله.
د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اڅکزی وه.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
وس هم کندوز ولایت زو په کندوز کې پرڅ باندې وس او کورونای باندې د مرکزی حکومت لخوا د نغدو مرستو لړۍ پیل سو. د مرستې پر هغه کورونای باندې وشل کیږي چې د کندوز په دوهم ځل سقوط کې د خپل کورونای غړي له لاس ور کړی او هم ټپین سوي وي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیم څخه نور حال را کوي.
په کندوز کې د شهیدانو او ټپیانو پرڅ باندې وس او کورونای باندې د نغدي مرستو وشلو پروسه پیل شو. د کندز د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان له مخې د دې ولایت د وروستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره څه باندې 50 میلیونه افغانۍ نغدې مرستې منظور شوي دي چې دغه نغدې مرستې پر څه باندې 200 کورنیو باندې ویشل کیږي. د نغدې مرستو ویشلو پروسه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته له کابل څخه د راغلي پلاوي او د کندز سیمه ایزو چارواکو په حضور کې د دې ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست په انګړ کې رسمان پیل شوه. د کندز د والي ویاند سید محمود دانش له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت په دوهم ځل سقوط کې 232 تنه ملکي وګړي شهیدان، همدارنګه 538 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي وو. ښاغلی دانش زیاته کړه چې له دغو نغدي مرستو څخه د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
مبلغ کمک 50,100,000 افغانۍ میرسه.
دغه مرستې څه باندې 50 میلیون افغانۍ دي چې پر څه باندې 200 کورنیو باندې ویشل کیږي. د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي شوي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
برای کسایی که زخمی شده مبلغ 50,000 افغانۍ توزیع میشه.
په ورته وخت کې د قربانیانو کورنۍ چې د دغو نغدي مرستو ترلاسه کولو په هدف د کندز د چاپیریال ساتنې ریاست ته راغلي دي، خوښي څرګندوي چې حکومت د دوی لپاره نغدي مرستې په پام کې نیولې دي. دوی همدارنګه له حکومت څخه د سرپناه جوړولو لپاره د نمرو غوښتونکي هم دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسودې رای اخلي چې له مخې د سوریې له حلب ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو چارې د ملګرو ملتونو څارونکي تنظیموي. له حلب څخه د ملکیانو د وتلو پروسه چې مخکې پیل سوې وه په سیمه کې له اوربان څخه د سرغړونې د تورونو له امله ځنډېدلې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکز څانګې راپور نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته استول کیږي چې د دغه محاصره شوي ښار څخه د خلکو د وتلو پروسه وڅاري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک پر مسودې رایه واخلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې پر یوې نوې موافقې خبرې شوي چې له مخې د حلب له ختیځ او دو کلو څخه چې یاغي وسلوالو محاصره کړي ملکي وګړو او پاتې یاغي وسلوالو ته د وتلو آزاد دالان پرانیزي. دغه پریکړه لیک مسوده د روسیې چې د ویتو حق لري او د سوریې په جګړه کې د هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده له مخالفت سره سره رایګیری ته وړاندې کیږي. دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کې منتخب غواړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو چې په سیمه کې دي د حلب له محاصره شو سیمو د خلکو د وتلو او هم په حلب کې دننه د ملکیانو د ساتنې پروسه سمه بې پرې او مستقیما وڅاري او راپور امنیت شورا ته وړاندې کړي. دغه پریکړه لیک هم د شان له بانک منتخب غواړي چې دغه پریکړه لیک له تصویب وروسته په 5 ورځو کې د هغه د عملی کېدو په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. د شنبې په ورځ په حلب کې په زورګونو ملکي وګړي او د یاغي وسلوالو پاتې شون دي ته انتظار و چې د وتلو پروسه چې یوه ورځ مخکې درېدلې وه بیرته پیل شي. د سوریې حکومت دغه بهیر چې روسیا او ترکیه پرې موافقه کړې وه وروسته له هغې ودرو چې په سیمه کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونې ضد نقیضې ادعاوې وشوې. په حلب کې دولتي ځواکونو د شنبې په ورځ د غراز د اول وار لپاره خلکو ته اجازه ورکړه چې پر غونډې پرته تاریخي کلا وګوري. د حلب ځینې برخې په وروستیو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د مارینا الحنش په نوم یوې ښځې رویټرس ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ: زه بیریدم چې دلته راشم، خو دوی وهڅولم او دلته یې راوستم. ما هیڅ څه پیدا نه کړل. که دغه کلا له پوځ سره نه وای تاسو به لا ورانه لیدلی وای. د عبدالسلام په نوم د حلب یوه اوسیدونکي رویټرس ته په ژړغوني اواز وویل: دوی زموږ د ماشومتوب خاطرې له منځه یووړې. موږ دلته په ماشومتوب کې د فوټبال لپاره راتلو. دلته یو جومات و چې هغه هم ویجاړ شوی دی. خلک حتی له اروپا د دې ساحې کتلو ته راتلل. دلته هر څه وو خو اوس له منځه تللی دي. هیڅ شی یې روغ نه دی پریښی. فرانسې د پریکړه لیک دغه مسوده د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو غړو وویشله او هغه د دې یادونه کوي چې په محاصره شوي حلب کې دې ته په پام سره چې په لسګونو زره کسان مرستو او ایستلو ته اړتیا لري هلته بشري وضعیت ډېر خطرناک دی. دا سمدستي نه ده روښانه چې روسیه به د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي چې د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې په بیړه د څارونکو د ګمارلو په ګډون د متن ځینې برخې د پوښتنې وړ دي.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسودې رایې اخلي چې له مخې د سوریې له حلب ښار څخه د ولسي وګړو د وتلو چارې د ملګرو ملتونو څارونکو تنظیموي. درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 شوې ناجیه صاحبه استډیو ته راغلی ده. د دې مهال لنډ کورنۍ او بهرني خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د ورستی ریپورت په اړه بحث وکړي. د کندهار هرات په لوی لاره فراکی او مسافر وړونکو بس موټر لیو ټانکر سره ټکر کړی چې 14 تنه مسافر پکې وژل شوی او 3 سلويخته ټپیان شوی دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو کرکټ ملي لوبډلې سنگاپور کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وی لک تل لګه 15 تنه په دغه هیواد کې د ورستې بمی چاودنې په تړاو نیول شوې دي. له یمن څخه رسیدلی راپورونه وایي چې یو ځانمرګ بریدکوونکی د دغه هیواد په جنوبي بندري ښار ادن کې په ځان پورې تړلي منفجره مواد منفجر کړي او لږ تر لږه 10 سرتیري وژل دي. او ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایې ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته څارونکي لیږدول کیږي سو د دغه ښار له محاصره شویو سیمو د خلکو وتل وڅاري او ورباندې راپور برابر کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزي احمدزي څخه واورو او ورپسې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوریدلی سي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان وایي چې د بروړونکو لارو د نه فعالیت له امله د افغان حکومت اقتصاد ته په میلیونونو ډالر زیان اوښتی دی. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له بروړونکو موټرو څخه د غیر قانوني پیسو اخیستل، د ښاروالۍ ټکس، د ښاري خدمتونو فیس، ترانسپورتي ټکسونه او په ګمرکونو کې ډول ډول محصول تحویلول د هغه ستونزې دي چې د بروړونکو لارۍ ټولنې له امله خپل فعالیت درو لیدای. غیر قانونی اخاذیګانو مخه ونیسي او له بروړونکو موټرو څخه د قانون په چوکاټ کې پیسې واخیستل شي. د افغانستان د بروړونکو لارۍ ټولنې له تیرې دوشنبې راهیسې کاري اعتصاب کړی دی او په پام کې دی چې نن دغه اعتصاب پای ته ورسیږي. په کونړ ولایت کې به ډېر ژر د لرګیو د پخو موادو د لیکت پروسه پیل شي. د کونړ د والی بیان عبدالغنی مصمم د یکشمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خبرې دوام لري سو پرته له ګمرکي محصوله کړکۍ، دروازې، مبل او فرنیچر او نور پخو مواد له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شي. له دې مخکې په کونړ کې پخو موادو ته اجازه نه ورکول کېده چې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شي. د کونړ د والی بیان د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي او هم په سلګونه د نجارۍ فابریکې فعالیت لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ او په کابل کې 1 لیتر پټرول په 650 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 650 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 950 افغانۍ او نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 280 افغانۍ او نوی پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ او 550 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او بیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین. چنانده های عزیز، چون هوا سرد شده و بیماری های موسمی ریزش و گلودردی هم بیشتر شده، در این برنامه روی امی مسئله صحبت میکنیم. چنانده های گرامی، در این برنامه دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان در مورد مرض گوش و گلو آغاز کنند، به گزارشی که در این مورد تهیه شده گوش میدهیم. گلودردی و سرماخوردگی یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن این فصل مردم با آن بیشتر مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند گلودردی و سرماخوردگی یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را برای بروز این بیماری ها نزد افراد مساعد می سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت گلودردی و سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر اقبال در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید:
وقتی که محیط مملو باشه، امراض گلودردی مستقیما توسط تنفس مریض مبتلا می‌سازد و دیگر امراضی که سبب گلودردی میشه و اسبابشان اگر ما شما ببینیم ویروس ها هستن و آلرژی یعنی روزا و مستقیما از یک انسان به انسان دیگر سرایت میکنه. اگر در خانه ما شما تعداد زیادی در یک اتاق که نشیمن بیشینه، اینمی محیطی که ما شما زندگی میکنیم، افراد زیاد اگر یک مریضشان با گلودردی مواجه باشه، سلفه کنه یا عطسه بزنه، مستقیما میتونه که یک دیگر مبتلا بسازه.
دکتر اقبال میگوید اگر به بیماری زکام یا سرماخوردگی به وقت معاینه آن رسیدگی نشود، فرد مصاب به زکام و بیماری های دیگر مانند گلودردی، سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص، زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی و گلودردی می شود، باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نمایند. دکتر پرویز اقبال در این مورد میگوید
باید در خانواده ما شما باید حداقل از 4 نفر در یک اتاق نشیم، من زیاد نخوابیم و در ضمن اگر کدام مریضی که گلودرد بود سلفه داشت، کوشش کنه که در پیشوی مریضای دیگر چون طریقه سنت ما شما هست، وقتی که ما شما سر دسترخوان میشینیم روی خود دور میکنیم که خدا نخواسته این افرازات بینی یا افرازات دهن که هستی در سر غذا یا در تنفس دیگر سرایت نکنه. از این خاطر به این موارد ما شما باید بسیار زیاد فکر کنیم و محیط خدا پاک صفا نگاه کنیم، خدا باید پاک صفا و مریضی که گلودرد باشه باید حداقل کوشش کنه که در یک اتاق دیگر باید زندگی کنه، بینی خود همیشه انشاف کنه، از غرغره استفاده کنه و حداقل به یک دکتر معالج باید مراجعه شوه.
این دکتران همچنان تاکید میکنند که هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی، به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند، باید ادویه‌ای که از سوی دکتر متخصص برای آنها داده میشود، به خصوص آنتی بیوتیک، باید آن را به گونه منظم بخورند. خب شننده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین، میتونین با شماره های 07822-755-799-2350 در تماس دا و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب نوری، میشه در مورد امراض موسمی ریزش و گلودردی معلومات بتین که چی نوع یک بیماری است؟
اولتر از همه سلام و احترامات خود را خدمت شما گرندگان محترم رادیو آزادی و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می دارم. قسمی که شما بر شما معلوم است، دوای سرد امراض ویروسی، بالخصوص امراض ویروسی ریزش و به تعقیب آن میشه که گلودردی یا التهاب بلعوم و تانسل را هم به همراه خود داشته باشد و در بعض حالات قسمت پایین تر گلون که به نام هنجره یاد می شود و شزن یاد می شود، آن جایی که از آن جا هواز بیرون می شود آن را هم مصاب بسازند، که هر نوش باز نظر با مصابیت خودش نام خود دارم. مثلا اگر التهاب در بلوم باشه به نام اکیوت فرنجایتیس، یک اصطلاح طبی هست، یا التهاب حاد بلوم در صورتی که به شکل حاد باشه، که معمولا به شکل حاد می باشه. اگر التهاب در تانسل باشه به نام اکیوت تانسلاتیس یا التهاب لوزه ها، حاد لوزه ها، به آن اطلاق می کردن. و در صورتی که هنجره و پیگلوتیس یا مزمار دچار التهاب شده باشد به نام اکیوت پیگلوتایتیس و اکیوت لارنجایتیس، و اگر التهاب هنجره و شزن را هر دویش مصاب کرده باشد به نام اکیوت لارنگ و ترخ برانکایتیس یا کروپ برش گفته می شود، که معمولا در اطفال خرد مرض کروپ یا امی التهاب هنجره شکل وخیم داره، به خاطر از اینکه هنجره اطفال نظر و هنجره کلا آنها فرق داره، و او فرقش است که یک خو از نظر قطر خردتر است و از نظر ای که فرط حساسیت داره هنجره از، یا به خاطر از این کمترین پندیدگی و التهاب سبب بندش طرق تنفسی می شود، به همین علت است که التهاب حاد هنجره یا خراسک در اطفال انظار خوب نداره و بهتر است که به موقع به دکتران برده شود. دیگه به صورت عموم در موسم زمستان و هوا که سرد می شود تابستان، معمولا همی امراض طرق تنفسی علوی بالخصوص رژزه شد کن، بعدا التهاب بلوم و هنجره و شزن زیادتر دیده می شود.
تشکر دکتر صاحب. علایم گلوندردی چی است؟ یک فرد چطور بفهمد چی مشکلات به بار میره؟ خب قبل از اینکه سوال مرا پاسخ بدین، البته شنونده همیشگی ما جمعه گل خوشخوی روی خط هستند. سلام علیکم خوشخوی صاحب.
سلام علیکم فرشته جان، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ همچنان در میمان عزیز شما دکتر صاحب محترم احترامات تقدیم است. البته برای ما دو سوال خلق شده.
بفرمایید.
یک سوال اینی که ریزش تنها در فصل زمستان می باشه، بعضی مردم ما می بینم و یا سر خود ما هم تیر شده که در اوقات بهار تابستان و خزان، یعنی از مای میزان تا مای قوس، هم دای وقت ریزش می باشه. یکی و دوم هوای آلوده در شهر ما و شما بسار هوایشان امی هوای شهر فضای شهر اکیسم آلوده معلوم میشه، بخاطر که بسار زیاد این بلای رزش یا گلوندردی تاثیر داره، و اگر تاثیر داشته باشه تاثیر مشکل داره یا تاثیر احسان داره، و اینمی معلومات اما می خواستم که رزش دل خصوص امی
سلامت باشین خوشخوی صاحب، زنده باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم خوشخوی صاحب، اول از همه سلام بر تقدیم میدارم، سوالات بجاب ارائه کردین. ریزش نظر به نوش فرق میکنن، یکی ریزش های حاد است و دیگر ریزش های مزمن است. باز نظر از نظر عامل هم ریزش ها متفاوت می باشند. یکی ریزش های عادی است که به نام ریزش ما معمولا برش می کنیم، یکی ریزش های اساسیتی است و دیگر انواع هم داره که قدر وقت نیست که کلش ما برتون تشریح کنیم، ولی صرف همین خبرتون گفته میتونم که نظر به نوعیتش فرق میکنه. یکی ریزش های عادی است که ما شما معمولا ریزش میگیم، یکی ریزش های اساسیتی است که به نام الرژیک رینایتیس گفته میشود، و الرژیک رینایتیس و ریزش اساسیتی میتونه که به شکل موسمی باشه، یعنی در یک موسم خاص بالخصوص در موسم بهار و خزان دیده می شود، و یا که در تمام سال دیده می شود که او را برام پرینیل الرژیک رینایتیس یا ریزش تمام سالی که در تمام سال او دیده می شود. و دیگر ریزش های موسمی است که معمولا در تابستان و خزان و بالخصوص نزدیک های زمستان پیدا می شود، که معمولا شکل ویروسیش می باشد و این به نام کامن کولد یا کوریزه یا گفته می شود، و این و ریزش باز که او ریزش اساسیتی فرق دارد و تداویش هم فرق میکنه، به خاطر از اینکه در ریزش اساسیتی معمولا ما یک عامل مساعد کننده و تحریک کننده داریم که معمولا او میشه که یک تعداد چیزای بویدار، مثلا عطر است، بوی گل است، گرد و خاک است، پولن یا گرد گل و درخت و چیزا میباشه، و یک تعداد خوراک باغ مثلا خستباب، مثلا تخم است، لوبیا است، کچالو است، ده این چیزا ممکن درش رول داشته باشه. ولی در ریزش موسمی که معمولا به ما نام کامن کولد یاد می شود، ده او معمولا آفات ویروسی رول دارد که او معمولا باز در زمستان زیادتر دیده می شود. نظر به دیگه
حاجی گل، برادر ما حاجی گل فریادی از ولایت هرات روی خط هستند. سلام علیکم حاجی صاحب.
سلام علیکم،
خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه حاجی صاحب، بفرمایید.
اول دوست نامیم در زدی را دو طول آوریدون کردون. سلام علیکم باید دکتر صدر
شورا می نویم.
سلام خدمت شما هم، بفرماین.
پشتی پولیس میشم.
آها بگوین.
پشتی پولیس.
بله بله پیگم آره جواب چه تا تاسانه وی تکنیسی پوره خود خدمات کی نور نو تصویم درت.
نه دکتر
سر تو سر دیگر دکتر نرم نه کدام دکتر کسی نگه دیانا که دیروز دکتر سر. من زنی نگوش نیکی دکتر
سام نه ولی دکتر فرقی بلنده صدای رادیو تنها کم کنین بعد از سوال تنها بگین. آلو بگین.
میره بانی سر. بله آورم مسیر.
وانتای
ما پر از بازار یک شنیده دانه رو بکنم. یه بینیم کسی که نوشی بیدم که
شنیده که باید آتشما
چیسی مریجی داره. آجیسا محترم دقای رادیو رو که صاف نرسی مکتر.
رادیو
که بکنم؟ آو رادیو آواز رو که
تو چه تا غاق واورده لشه.
بله.
آوره؟
آو واورم اوز.
ما
به بزرگی کشنا که دانه تکیم کنکال کیزه
نگه
چیزی نکشنا کیزه و در کشم دانه سر کیزه شاید درد مرسر کبی؟
وای
دیگه کنکال کیزه نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه
چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه
چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه چیزی نگه تړلای وی دغه تړیوال علت داده چې یو نو مرض په نام د روماتیک فیور یا روماتیزم لافا چې د ستوني دی وجه نه پیدا کی نو په دوه صورت کې یو نو انتان په نام د بیتا امیلاتیک استرپتوکوکس گروپ ای کداغه میکروب لکه د انسانان چې بلا تشبیه نمونه لیدی دغه سه میکروبونه هم نمونه لیدی که دغه نوم چې ما د دغه میکروب واخسته که دغه نو میکروب د ستونی د درد بل خصوص د تانسل د التهاب سبب شي په دو صورت کې د یو تعداد روماتیزمال آفاتو چانس په وجود کشته دی چې دغه جمله څخه یو د مفاصل التهاب دی چې په نام د ارترایتس روماتیک ارترایتس ورته ویل کی بل په قلب کې بعضی وخت کې دی یو تعداد مرزونه کاردایتس ورته وی حسن د والونو یا د قلبی والونو د 242 سبب کې چوغته مترل سینوز زیاتره معمول کی خو معمولا په ټول کاردایتس په نام یادیږي یا په دماغ کې مثلا سندنیمس کوری ورکی وی یا په ګردو کې په نام د ګلومرولونفرایتس یا د ګردو التهاب منسترتلای نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د ستوني درد خصوصا دغه نوع میکروب چې په نام د بیتا امیلاتیک استرپتوکوکس گروپ ای یه سبب د دغه ستوني درد شوی وي دغه څلور پنځه مرضونه د دې وجه نه په آینده کې سړي ته پېښېدای شي چې یو علت چې موږ بعض وخت ستوني عملیاتي وو هم دغه خبر ده چې په هغو مریضانو کې چې ستوني درد یې تیر کړی وي او بیا په هغو په وینه کې ایو خاص ماینات ورته کی چې دغه مخته دغه وینه ماینات مختخې چې دوه سیډي دغه نوو میکروب مخکې تیر کړای دی نو بیا مخته د معلومیږي یا داس مخ چورت وایل شو چې را کې دی چې دغه دغه پخې درد او یا د ګردو تکلیف یا د زړه تکلیف یا د دماغی بعض ما چې درته چې استندنم سکوري په نامه یادی کی دغه مشکلات کې دی چې د دوستونی د درد واجی وین په دې خاطر بیا موغه تانسل کې دی چې عملیاتم کو چې دغه عملیات ګټه به دی چې د پښلفت د روماتیزمون چلوګری شاته کېدای شي په خپل د روماتیزم د میانځه وړلو سبب نشي.
ډاکټر صاحب یک دوست دیگه ما روی خط هستن بعدن. بله سلام علیکم.
و علیکم
السلام. تشکر سلامت باشین شما خوب هستین بفرمایید.
دا پښتو خو نه پښتو خو نه سم وايي پښتو وايي لسم دا یو وخت مې زګار یو غیر مې دا بازار شه پښتو و د ځګان مخ خوږی دا و د چیس ناروغي را پیرسته و دغه ستاسو د ډاکټر مې دغه ایل ده چې دغه وڅنګ وکم خو ځان نو په پارڅ باندې نه پیګم.
اجي سه و بکا نو مبارک دې چای ده او د جګر خوګ دې کوم ځای د کوم قسمت د جګر دې خوښ شین
دا تاسو یو وخت مې غیر وې سلا د ورځ باز ما نو بس مې غیر مې ته په غیش کې بلادار کم څه چې وز مې دغه شپ شپې و د جګر نه مړي چې بس دا وایي په واخم پیدا نو ورته کې نو نیمه داس روزګام را د چوري ولسوالۍ
څخه تاسو مشکل در کې وي جوړې وخره مثلا څه مشکل در کې وي تاسو جواب چې کې څه مشکل شته درد د پخو نه په طرف تر کوزي نه کوزي څه مشکل دی
ولا دا غاش یې نه مونږ بس دا غاش تورې چې بس دا غاره کوم څه څنګه را پیښ
آجزا محترم گرچه مون موضوع خود استونی در تو ده
موضوع مرد بس ما گوش گلو رست بازم
خب هم پر ترتیب که چیره تا لکه چه چه وده وی چه چای دی پورتا کردی دی و پاس دی پورتا کول و تا تا مثلا دی ملی درد و کار تا دی پکو درد که اقی ده معمولا آقا اشخاص چه خصوصا لک سنی موسین وی یا تاسی متوسط سنی وی نو درانده وزنون پورتا که که داشی بعض وقت دی ملی دردون ورطا پیدا چه سیاتیک دردون ورطا ویلکی گی دوی پارخه تداوی داده چه اول خود تاسو کوشش وکئ په عمومي ډول هر څوک چې وي په هر سن کې چې وي خصوصا چې سن یې لږ د دېرش څلوېښتو نه لوړ شو چې دغه هر شی پورته کوي په ملا باید کوز نه شي نو کوشش وکړه چې په پښو کې پښې کات کړه بیا یو شی پورته کړه اول خو ډېر درانه شی پورته نه کړه بیا که کومک ضرورت کوي شی چې پورته کوي نو په داسې ترتیب یې پورته کړه چې اول په پښو کښېني ورته بیا شی پورته کړه یعنې داسې پورته نه کړه چې ملا ورته کوزه کړه او شی پورته کړه چې بیا په هغو صورت کې ډسک فقري پرولپس کړه او د هغوی وجه نه سیاتیک دردونه پیدا کړي او دغه دردونه د پښو طرت هم دوام کړه او تداوی کړي نو معمولا مربوط ارتوپیدي او جراحي اعصابو کی خو په عمومي ډول مطلب یو تعداد ورزشونه ورته وکړه او استراحت وکړه او په شخ ځای څملی یعنی په چپرکټ داس چپرکټ چې هغه سپرینګي وي داس باندې څنم لیا چې توشکه ډیره نرمه په داس نرم ځای باید څنم نی په اموار او شخ ځای باندې څنم نی نو ان شاء الله ولګ د لنجزي کې د درد مسکن وخوري که بیا چیرې کنه شي نو بیا دغه مربوطه ډاکټرانو چې مونږونه وخت له غوسه مشوره وشي مساج او ټوکر ګرم او د شون مرته ګټه کوم
تشکر ډاکټر صاحب فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن بله شنونده ما از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم
دکتر ما بخپل د چپ اوزه داسی یو دوه کال کیږي توره د باسا تورواله نو ورکی دادم دکتر صاحب سره دغه غرض دار چې مریض ده
رنگ څومره وخت کې چې تور شوې ده او دا ضربه د خوړلې و نور ځای نه وینه د پوزه دی وینه کا کنه کا خوله کې دی وینه مینه پیدا کی نه پیدا کی نور څه مشکلات ورسره لري کنه لري که صرف رنگ د تور یو تور وی یو د شینچک وی او څومره وخت کې یو زیاتی کمی د پوستکی نه لوړ دی که پوستکی سیو شي نه
لا دا بس چپ ولې یو یخ کې مبار بس پر دا وزه یو بالا د ستوره سو بس هغه چې بس ستوره د ډیر دوا مې مو کولې بس نه سمې دي
پوسته کې نه پورته نه دا پوسته کې شایو شای نه
پوسته کې هم تور دا بس په یخ کې ډیر درد کوي ډاکټر صاحب
صحیح شو تشکر
تشکر
ګران اوروره دا کوم شای چې تاوه کېده شی جلدی آفات وی او قابل ته تشویش نه دی که چیر خوریدون کوي یا کومازار در کوي در کا خارق در کنید اول د جلدی ډاکټران سم په ورسره تماس ونیسن او کده شي دغه مشکل بوګری عموما به جنجال ده ان شاء الله کوم مشکل نه لري ځان ما سرګردانه و ډیر او بس بدا رنگ باندې قناعت وکه او زو پیسې وه د ډیر زیات ما مصرف وا او که چیرې خدای نه کرده وینه بیدنه ورسوي پوز نه دی وینه لاړ شي خلی نه دی وینه لاړ شي بیا په کار د چې ور داخلي ډاکټرانو سره مشوره وکړي چې کوم دی وینه تکلیف نه وي بعض وخت وینه په تکلیف پو کې شنه لکه پیدا کی
شنونده های عزیز موضوع مورد بحث برنامه ما موضوع ریزش گلوندردی سگه تماس میگیرین دمی ما رو صحبت کنین بازم یک دوست ما خاکسار صاحب خاکسار افغان از ولایت لوګر روی خط هستن بله سلام علیکم
وعلیکم سلام
خاکسار صاحب خوب هستین ساعتان خوب به برنامه خوش آمدین
بله تاسو روغتیا بزوخته جلو جلانو څخه غواړم زما په خاکسار صاحب ته ادا ده چې زما په گردن باندې زیات درد راځي
ګرانه دوسته خاکسار صاحب د غاړې درد په کوم قسمت کې وي
تماس شان فکر میکنم خط شد دکتر صاحب دمو بار اول جمعگل خوشخویی که زنگ زده بودن گفتن هوای آلوده چی تاثیر داره برای گلوندردی بخش سوال شان من میشه در این مورد پاسخ بدید
هوای آلوده قسمه که قبلا هم ذکر کردم که ما ریزش را نظر به نوش فرق میکنه که اول هاد است مزمن است باز هاد هم یک ریزش های معمولی است یک ریزش های اساسی است که در ریزش های اساسی هوای آلوده 100% رول داره چون یکی از فاکتورهای مساعد کننده و تحریر کنندش می هوای آلوده و گرد خاک و پلوشن و خود همی محیطی که مثلا در او ذرات مختلف انتیجن ها ممکن در او باشه در هوای آلوده و او سبب ریزش می شود دیگه هوای آلوده رول خود خصوصا در ریزش های اساسیتی زیاد
داره بیشتر داره تشکر دکتر صاحب فکر میکنم یک شنونده ما رو ضیاءالحق نیازی از ولایت زابل روی خط هستن سلام علیکم نیازی صاحب بله
و علیکم سلام دکتر صاحب نزما دا پښتنه ده زما د املا خوزیز سی ګرمي بیا سم یو دا د زنه موسم تراوله چې بیا املا دی سخت درد کوي
ګران دوست د املا د مولای صاحب څومره وخت خو څومره وخت کی وروره چې د املا دی خوښ شي
دا بس
درد کوم قسمتو کده تنام لکده که کارت هم کزیگی تشه باوله ده ورسه چه مشکل لری نه لری
تماس جان فکر میکنم قد شد بازم اینا
گرانه دوست اگرچه مو موضوع خود ستونه یا در ستونه در دردو پا
بسیار خلاص اگر جواب بتن بله
چون موگم تبابت معمولا طول دکتران عمومی لولی نو خیر لگم عمومی معلومات سمرا چه کول شیطاس قناعت فرام که اگر یوسه معلومات بدرکی و دمیدی خوی که مختلف علتون لری عمده چه دی که دایش دی گردو پا امراض که ملی درد ولی دل شی دی مسانه پا التحاب که یا دی غذای که چتش جواب چای جمعکی دی غو پا التحاباتو کم که دایش ولی دل شی درد پا زنانه و که دی تخم دانون و او دی بولی تناسلی سیستم دی التحابات و یا پی آی دی انتانات هم دی ملی درد ورکوله شی خو زیادتر پا افغانستان که چکم دردونه معمول دی دی ملی اغا خپل دست دی فقری یا سیاتیک دردونه دی چون زموږ خلک اکثرا هغه هغه پویه چې د طبي پویه او عمومي پویه کمه ده او دغه وزنونه نه په صحیح توګه پورته کوي نو هغه د دست کې فقري د پرسیدو او د درد سبب کوي نو کوشش وکړئ چې لږ په امور ځای څومله شخص ځای څومله او لږ فیزیوتراپي او لږ سپورت وکړئ او درانه شان ما پورته کړئ
تشکر ډاکټر صاحب دوست دیگه ما خدا کنه مطابق همین موضوع برنامه سوال شانه مطرح کنن روی خط هستن عبدالناصر از روزگان ناصر جان سلام علیکم خوش آمدین
وعلیکم سلام وقت دوستان گوری بخیر پر سلامون و همسایی بیست دروغ گوری هست
سلام خدمت شما هم صدای رادیوی تانه کم کنین بعد از سوال تانه بگوین موضوع مورد بحث هم مسائل گلوندردی و ریزش هست بفرمایین
سیدی دکتر صاحب دکتر دستم در سوال دی بیدی چیزا کرسی تطل ما دکتران مینات چیزا دی افزا دی ما چی مینات وکل ولده استاد در حساسیت میکروب دی ایسا دوائی را چیز وقت شام وست برت دی افزار سوام پدا جنی که او برد تخنی دې چې لاسه وخرما سره ناس تخنی په دې باندې طاقت نه کیږي نو کله اکثر صاحب دا بابت کې دواره او پر موجود ترانه سو نو د دې ډول سوال دې اوس دې خدای دې دې دا چې دا څنګه نو وسه کړی چې هم خراب شي
ناصر خان او بخت تا 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 خلی پا دقا شدید حالات که تا تا کم مشکلات پیخیویده
سرت مکاکی دکتر صاحب دکتر ته بکر چې کول حساسیت میکروب د خوان ګل د سرت مکاکی او دا
پوزه دی بایګي پرنجای وای
نه جو خرم د سرت تخنی د په دې طاقت نکي دا په کلیپ له سرت د دات کې کته بده یم
ما پزه دی ورسه په پرنجایګي او بد تی بایګي پزه دی تخنی استونه دی تخنی استرګي
فکر میکنم تماس شون قد شد بسیار خلاصه اگه جواب بتین که وقت کم به خبرو مونده
ناصر خان او رو تا مشکل خو زیاتر د دوغ موضوع په مرتبط یو مرض دی چې هغه موږ مخکې ذکر وکړ چې ریزش دی ریزش هم حساسیتي ریزش کېدای شي ته ولري خصوصا که چیرې پوزه دی بای پوزه دی تخنی پرنجای چې موږ ورته یا اڅه ورته وي فارسی ژبه کې کېدای شي هم ورسه ولري نو عمده ترین شی دا دی چې ته خپل ځان سره کومک وکې او هغه کومک دا دی چې ته کوشش وکړه چې دغه علت پیدا کړې دا علت کېدای شي زیاتره چې معمول دی بویداره شیان دی ګرد خاوره دوړه ده خوراک باب که کده شی بیا موگ تا سال تا وطنو که مثلا باغونه دی گل دی دست محیط تا کتللی چه اقل تا بوی و گل و ونوی یا داغ دی حیواناتو چرتا چه حیواناتو سی اقل تا غز اقس محیط تا لارلی نو کده شی دی وجه نه تا داغ مشکل پیدا شی نو تا بده داغ سی محیطو نه چه بویدار وی یا گرد خواب دوره ده یا بعض خوراک باب لکه تخمدار خست باب لکه مثلا بادام ده پسته ده ده نده ده طول شان تا ما خوره خب بیا هم تا به دو تکیو تا متوجه ویسی که ده خوراک باب که ده قصور خسته باب ده یا زیادتر چی بیر که لوبیا ده تاگه دی که چالو دی ده نده چی طول ما خوره ولی تو ور تا متوجه ویسی که چیره تا که پیدا کل چه ده شیط از دو غزای تلال نما دو غزای که مثلا گل و باغ و یا دلت ایوانات و سدل یا نور دستی محیط و چه ناشنا محیط و در تا او دیسه تا رزش پیدا شد پوزی که تخنیده و اتسا و پرنجای و نور مشکلات پیدا شد به داسې محیط نه ځان ساتي. او دغه عمده تداوی دمده ده په ډیرو شدید حالات کې ډاکټر صابون ته مراجعه وکړي، هغه تا ته کېدای شي او تعداد استامینونه درکو نظر په وضعیت مشکل دی. او قیت او دوایی ملی چې هغه بیا په میاشت خوړل کی تر څو پر چ سړی رزش نشي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش و گلو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. حالا ساعت 3 با وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را سحر لیوال تقدیم می کند.
وزارت خارجه میگوید هر نشستی که به هدف تامین صلح در این کشور راه‌اندازی شود بدون حضور افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. پدر دو دختر